السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو د خبرونه په سر کې له معمول سره سم په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې به بنسټ وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د باعزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو سولساتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوي وو د 2008 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی یې وغنده. په تېرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهوو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپل دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله.
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه هلې او احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو تاسو ټول ته شر اغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږو زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې په پتن وي. درنه او خوږو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون اووم ټولګي لومړی لوست دی. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګللی زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، له تاسو ټول درنه زده کوونکو نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کېدو څه تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه به له تاسو سره موجود واوسیږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خوږو ګللی زده کوونکو، راځو تاسو د لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافیه مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بیا تر لسمې صفحې پورې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات. دویم، د جغرافیې ګټې. دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري؟ څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافیه علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو. د جغرافیې د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو؟ راځو درنه خوږو زده کوونکو، لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ تاسو کولی شو جغرافیه علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه، رافیه معنا علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو ستا معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولی شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافیې علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسئ، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان که چېرې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسیږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنې کوي، خوږو ګللي زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکین هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی دپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دې اقتصاد پرمختګ چې دی، د دې د ژوند ورځنیز اړتیاوې چې دی څنګه پر کوي، همیشه د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاره څخه دی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي، یا هم د بیړیو په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې سر ته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خوږو زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګن ژمنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته ولاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حق له معلومات راکوي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ ستاسو په ذهن کې وي د هغوی په باره کې معلومات راکوي. نو که لنډ او خلاصا ډول سره ووایي، موږ تاسو وایو جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده په خپله درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوشو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو، د اریویس څوکې په نامه سره یادېږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطح څخه ټیټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده، هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي. او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطح څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده، د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوږ او درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوږ او درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکه چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږئ، موږ یو کروي شکل لرو چې په دغه کروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی سي. راځو خو جوز د کونکو د سرطان کښه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کښه کوم ډول کښه ده. خو جوز کډر مونږ د کونکو د سرطان کښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره یهم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو له دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د جدي کشف حق له معلومات ول، د جدي کشف عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې شمس کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جری او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جری د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوړ. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ شپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ شپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږ ګلالۍ زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی که در منو غللی زکون کو زبرش ناغم فار تاسو ټول ته شرغلاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول که در منو خواجه زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چمې بوم پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول که در من زکون کی لخل زنا سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم کی د نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستا سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې. همچنان قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستا سو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی. له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژنې، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لویې وچه وپېژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لویې وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لویې وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویې وچه جغرافیې موقعیت څلورو خواوو له نظره څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیلې شوې، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهېږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا یې له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتره مربع ته رسیږي، او په 2012 کال کې د وګړو شمېر 2.2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2012 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسوله، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 2.2 میلیونه تنو ته رسېدي. او که چېرې ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګۍ کې موږ او تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 1.4 میلیونه ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسېدلی و. نو نن ورځ موږ او تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دوی د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي. او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپووزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نموو. او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندویا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی سبرستان دی، کرواسی دی او منتکروهی هیوادونه پا دی تاپاوزمه که موقعیت لدی. همچنان دریم تاپاوزمه چی ده درنازده کون که ده ایبری تاپاوزمه ده چی پا حقی که ده اسپانیا او پرتکال هیوادونه پراته دی یا هم پرتگال مجورتا و یا لسو چی پرتگال هیوادونه پا دی که موقعیت لدی. او چلرم اخیری تاپاوزمه چی ده حقی ده افنین تاپاوزمه پنا مسر جیجی چی پا حقی که پخپله ده ایتالیا هیواد موقعیت لدی. یعنی ایتالیا هیواد پخپله ده اروپا ده لوی و چی پا اپین تاپاوزمه که موقعیت لدی. که چیر مجرد تاسو نکشه تو گرو ده نکشه پا استفاده سر مجرد تاسو کولای سو چی ده اغا تاپاوزمه پا ملم دار تاو سر و پیشنونو تاسو چول درن از دکوون که با هم داوز پل کتابو نرواغلی و پا خبول کتابو که با ده اغا تاپاوزمه چی دی پا خبال نکشه که بیه پیدا کری لزانونو سرم. هم درنګ درنو وګلئ د کونکو تر دې د مپرې مرو تاسو د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت او څلور هاي و پیژندلې وس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچی د طبيعي جغرافي په حق معلومات لسره ولو چی د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت څه ډول خو وګلئ د کونکو د اروپا لوی وچی که هم زیاته پراخه نه ده خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه پخپله د اروپا لوی وچی ده که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دی خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویه وچه کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبو او دښتې پکښې موجود دي خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پرې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو وګړو زده کوونکو د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وېشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو وګړو زده کوونکو د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظره څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي دې ته موږ او تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا یې زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو وګړو زده کوونکو که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري دغه د فرانسې د منسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو دغو سیمو کې د ګونځلرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ او تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو نو موږ او تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صناعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه موقعیت څلور خایو مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه پراخوالی په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه زموږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات میقبول کی قدرمنو کول لیس کون کو زبرش نغان خارت است تر شرق واس بنده نه هم تور کی جغرافیه مضمون لمری لوستا لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیس کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بون پتن می درنو کول لیس کون کو په تی تورګی کی مروته سو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو. نن نن ورځ د چیز مروته سو د نه هم تور کی جغرافیه مضمون لوی لوستي مروته سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال کړه لیز د کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواو په حق معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق معلومات په لوستل. نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواو په حق معلومات ولرو. خوشحال کړه لیز د کوونکو افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د آسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ، د شمالي عرض البلدونو د شپږ دېرش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور دېرش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستله چې آسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي او اروپا په خپله یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لویه وچه ده، خو منګر او افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه په خپله د افریقا لویه وچه ده. خوشحال کړه لیز د کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره پنځه سوه لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل سوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتر مربع یې وچه، او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رڼې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر یو اشاریه دوه میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچلو جملو څخه شمېر کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خوشحال کړه لیز د کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې ده په خپله اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشحال زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د صاف غاړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده صاف غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپو وزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځ ته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، دې اعتداد چې دی پکې کم دی. دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو کو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادېږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته د درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمه نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري چې درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو کلړي زده کوونکو د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د افریقا په لویه وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلري ځکونکو د نیلسین د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایي په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورښت کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ که درمونه او کلی سکون کو زبرښنا غم پر تاسو ټول ته شرف واسمه. ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته، هله من دیم چې تاسو ټول که درمونه او کلی سکون کې برات روغ او چور صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می که درمونه او کلی سکون کو زمو راست تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو، عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او مسلطي نقشه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پېژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدرمنو زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو، نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نه سو ویلی، ځمکه چې ده په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نه سو ویلی چې ځمکه یو منظم کروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالی، سور، لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشه نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی، سور یا هم پلنوالی او لوړوالی، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، په پوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې، د هغې اوږدوالی او پلنوالی، دا ټوله موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي، هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. درنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو، عبارت دي له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده، هغه په خپله د څه شي څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده، په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده، د کانتور شیدی، څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرښې، د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر من زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي، هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه، کله چې موږ یو خط لیکو، هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو، تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو، هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته په خپله درنو زده کوونکو طول وایي، او سور ته په خپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې د رنګ باید ټیټ واوسېږي، تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي، هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم برخه ده، کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې، مثلا یو کسر نوشته کوي، کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کی، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کی، دغه به مساوي د مقیاس سره سی، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.5,000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخې ته چې راځو، درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې ده، زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي، او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. دغه ځمکې ژورې، لوړوالی، د کښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کول یا هم انځورو، او هغه موږ تاسو ته په نشه کوو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکاره کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي، هغه ټوله موږ تاسو ته په نشه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ تاسو ته په نشه کوي. په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې په نشه کولی شو. ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بیا دې موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، په نقشه کې ابي کښې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کښې چې بیا دې موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بېلابېل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي، او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو، چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي، چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنی د پلونو، پولې، کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو تر منځ دي، د پلازمینو تر منځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو تر منځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده، موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو. چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي، او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي، او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لول. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي نقشه. د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو شو ته ویلې سوچي د نړۍ هم د یو هوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هوا نفوس ور باندې ولاړ وي، د هغه هوا اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي، د هغه یو برخه مو راتاس ته شوی. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور مرتاس ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایزې انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم مرتاس ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا مرتاسو څه پېژندلی سو. په دغو نقشو کې بیا مرتاسو د تګ راتګ ټولې لارې مرتاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کوي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو ساتونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه، طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري؟ درېیم، په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کېږي؟ څلورم، نقشه کوم مهم ټکي لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سم زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 202 300 یو اتیا یولس.